او یو شمیر نور هیوادونو ته له افغانستان تازه وچه میوه ترکاری او طبي بوټي صادروي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په 1940 کال کې به د 8 میلیونه افغانۍ په لګښت په 40 ولایتونو کې نوي باغونه جوړ او یو شمیر زاړه باغونه به د باغداري او اوبو لګولو په نوي سیستمونو سمبال سي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کرنې وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د نوي باغونو د جوړولو په هدف شاوخوا 1000 جریبه ځمکه په نظر کې نیولې ده. نوموړی وایي چې بغلان، بلخ، سمنګان، سرپل، کابل، پروان، لوګر او پکتیا د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري. چارواکي وایي چې افغانستان یو کرنیز او محصولاتي هیواد دی. د کرنې وزارت دغه کار به د باغونو حاصلات ډیر کړي چې ورسره به د بزګرو کورنۍ اقتصاد لوړ او بهر ته د صادراتو کچه هم زیاته سي. په کابل کې د صنفي اتحادیو سلګونو غړو نن اعتراض وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د کارګرو د ژوند د شوالي لپاره دې پر تولیدي فابریکو تمرکز زیات کړي. دغه کسان چې د ادګا جماعت مخې ته راټول سي وایي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو او امکاناتو سره سره په تیرو څو کلونو کې د کارګرانو د ژوند شوالي ته کار ونه کړ. دوی وایي یو شمېر موجوده فابریکې هم د حکومت د نه پاملرنې له امله له سقوط سره مخ دي. د اعتراض په سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو مرستیال حسام الدین همراه د کسانو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د ستونزو هواري ته پروګرامونه لري. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یوه اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1400 افغاني، یوه درې نیمنی بوجي ورجه 1250 افغاني، یوه 50 کیلو بوجي میده بره 1250 افغاني، 14 لیټر غوړي 1200 افغاني، 1 کیلو اوبلنګاز 15 افغاني، 1 لیټر پټرول تیل 1300 افغاني او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 2300 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 35 افغانۍ دیش پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیش پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري وي ګرکوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه د هغه بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوې چې لڅو کلونو را پدې خو په افغانستان کې ژوند کوي. د دغه کډوالو په استازیتوب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغلی په کابل کې د ازادي راډیو ستډیو ته راغی او خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم، د مؤسس د انجمن عمومي پرندگان همچنان رئیس د عدد انجمنیم. درویش کالو شو تاجکستان هم زه مهاجر شویم، مخکې مزار شریف کې وم، هلته کمپ و مونږ د یونیچیار د پوخه خلندې و، هلته ډیر کسان و. بیا چې حالت افغانستان چې د تیګادوت شو بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته.
اوس دلته څومره کورنۍ دي بهرني کډوال چې په کابل کې اوسیږي؟
دلته په افغانستان کې ډیر تخمینا دوست شوخوا دستی که گی اوس ده تاجیکستان ده ایران ده عراق ده کشمیر ده پاکستان ده حتی منگا دستی خبر شو چی ده چین ده اویغوران ده دلتا پا یونیسیار که سبت راجستر ده دلتا آقوی کمکی نو دیر ملکونه دلتا اصلا به قانون پناهندگی پا افغانستان که نشته ده پارا دلتا دیر پا مشکلات که ده دوی خلق.
تاسو ولا افغانستان ته راغلی؟
موږ مهاجر شو
الهته
استقلال خپل استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشي خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینې سیاسي مشکلات
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د دې لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې متاسفانه افغانستان کې داسې اوس خپل خلک د دې ځای نه مهاجر شوي نور ملکونو کې سخت مشکلات دي بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته داسې مهاجرین دلته شته چې درویشت کاله داسې بې سرنوشت دی دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلک در بدر دی قانوني پناهندګي نشته یو دیارلس کاله شو چې د ماشاءالله حکومت ودرېد خو په خپل خپو کې ودرېد امیدوار یم چې نور ښه شي
تاسو له خپلو کورنیو سره دلته کډوال شوي افغانستان ته ماشومان هم شته
بله بله مونږ مخکې د مزار شریف کې خپل ماشومان سره وو نو بیا چې کله چې زمونږ بے سرنوشتي غیر قانوني دلته مونږ هویت زمونږ ختم شوی وو مخکېنی هویت اتباعی تاجکستان لکه نور ملکونه داسې قانونونه شته چې لکه تاجکستان هم همداسې قانون لري چې 15 کاله اله لس کاله پورې چې تاجکستان نه بهر وي بیا ستا
طبیعت اخلي
طبیعت ختمیږي ختمیږي خپل په خپله داسې یو قانون لري
استاد ته د افغانستان طبیعت درکړی
مونږ تخمینا 15 واړه داسې درخواست ورکړی وو تاسفانه چې قانون دته نه و کنه قانوني پناهندګي نه و مونږ پناهندګان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دی مونږ استقلال طلب دی د تاجکستان استقلال طلبان دی چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس چې سیاسي وو مونږ 15 کرته مونږ درخواست د طبیعت کړی وو نو هلته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسبی طبیعت او ترک طبیعت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو نور د وزارت داخله نه وو هیاتان وو وزارت داخله نه وو امنیت ملي نه وو د سرنولی نه وو د وزارت مهاجرین نه وو د وزارت خارجه نه وو د هیاتان وو چې هلته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې هلته درخواست ورکړي وو څوک طبیعت څوک ترک طبیعت بیا هغه نه غور کړو به فیصله کړو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږ هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله داسې لکه زای برکړی دی د وزارت ماجین منګ ډیر تشکر کوم د دوی
کمته یا کورونا
نه نه ما ته برکړی دی کورنه دی هغه یو میمخانه دی دغه ملمستون د وزارت مهاجرین مخکې منګ ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې منګ ډیر کوشش کړو چې زمنګ سرنويش معلوم شي زمنګ ماشمانان سرنويش معلوم شي بیا ته منګ د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو الته ریاست مهاجرین ریاست خارجه قماندانی امنیه د پمنس کی مونږه ګرځیدل خپل اغا سرنويشت مونږه دوی ته درخواست کړو چې مونږه دلته غیر قانوني یو تاسو طبيعت ورکړي شي یا مونږه اغا پناهندګي ورکړي یا هر څه کی مونږه تاسو کولای شي زمونږ سرنويشت معلوم شي ځکه چې مونږه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي مونږه مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسانم چې تاسو سره د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسي مشکلات لري دلته بعضي هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هر څنګه کیس لري نو مونږه د ایرانیان دي عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دی د پناهنده په حیث باندې
افغانستان نو تاسو وله
مونږ په خبر نه کړه چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته غدودی شو زمونږ کمپ په مزار شریف کې وو بیا الته زمونږ کمپ د دوی جنگ د دوی هغه مرمګان چې دی خو هغه جنگ کول نو هغه زمونږ کمپ باندې اورزیدو بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو تاجکان او زمونږ مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش سو کی طالبانو سو کسان مسافدان سپنګيري الته تلو طالبانو ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه دواره جنگ کول بیا آتش پسی وکړه د درې سلور ورځې بیا مونږ نور مهاجر شو مدیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
وس غواړی
اوس مونږ غواړو چې زمونږ طبیعت ختم شوې دي نه غواړو د پوري چې دا رژیم موجود دی مونږ غواړو چې دلته په افغانستان کې مونږ پناهندګي ورکړي موقت مونږ غواړو چې خپل ملک ته لاړ شو نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم دی دیکتاتور ور ظلم کوي خلکو باندې جای دونه ډیر غصب کړی دی ډیر تخمینا 150,000 کسان وجل دي مقصد داسې اوس ډیر کیسونه دي چې دی باندې لګول شوې دي د خلکو
خو تاسو وسغور
موقت یاد اوسیدو غواړو دلته چې زمونږ مشکل حل شي، زمونږ حق حقوق ورکړي چې دلته ژوند وکړو خپل ماشومانو سره، بیا کله چې تغییرات خپل ملک کې راشي بیا مونږ
ماشومان هم ښوونځیو ته ځي.
اوس دلته مخکې ټول ماشومان زما دلته وو الحمدلله، اوس دوه ماشومان زما دلته زامنې دي، شل کلن دي او اتلس کلن دي ماشومان، پلیسه بیا کې درس وایي او تذکره هم هغوی نه لري، هغه پیدایش د هغوی دلته دی. زمونږ کې چې سیاسي دي متاسفانه هغوی ته مستابعیت نه دي ورکوي.
د نورو دا ټول چې تاسو وویلې چې د ایران دي د عراق دي څه مشکلات دي په مجموع کې؟
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق حقوق نه لري، حق د ژوند حق نه لري، څوک چې حق کار نه لري دا دغه کو به ډیر مشکل.
نو تاسو څه کوئ دا د ژوند اړتیاوې کوم لار نه پوره کوئ؟
الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومه کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر ده رئیس قاضی نذیر احمد حنفی ده د هغه په کومک کې مونږ هغه درخواست کړی و البته بیا د خلکو تنه وشي د مشکلات مونږ مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې مونږ هغه پیښ کړی و ځای مونږ تور کی ټول یو ځای یو په دارلمان کې دی یو په کله پښته کې دی یو په سرای شمالي کې دی یو په پلیچر کې دی
خرګوټه غواړي
خرګوټي چې شي دا ډیر خدای شي خرګوټي شي خرګوټي نشي یو تعمیر چې شي مونږ ټول یو ځای جام شي چې بیا نور مؤسسوی مونږ سره بتایلری نه هغه راشي دلته مونږ وګورئ مونږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دي هغه تعلیم نه پاتې شوی دی.
مونږ د دغه بهرنوي کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت د ویان لمرستیال سراج الحق سراج سره
کوم موضوعات چې طرح کړل خپل پوسو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلیت څنګه هم ورسره خپل مرستې کړې دي. یوازې هغه څه چې زه په دې پوسوم هغه دا دي چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښېنو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني. هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپله پالیسي هم لري. کولای سي دوی د رسنیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلیې له وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري، خو هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسي کې شامل وي موږ یې په خدمت کې یو. زموږ د ټلیفون شمیرې هم لري، دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي، موږ ورسره همکاري کوو. د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت کونسلي ریاست مرستیالان یا رئیس یې هر چا چې ورسره مالي مرسته کړې که کومه بله برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو. رادیسي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځئ یو ورځ مخکې موږ ته وایي د ستونزې هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو. په نور برخه کې هم ستونزه نسته.
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایه اخیستي له ولسي جرګې څخه کرته وایي چې څه پروګرامونه دي مشخص ډول
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه تیرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه موږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دا پلانونه ترتیب شي او بالاخره دغه پلانونه د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو. چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي. نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر صاحب وویل چې دا پروګرام کې څه مهمه مسایل ته ځای ورکړ شوی چې په تیرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو لا غوښتل ته ځای نه ورکړي.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي موږ د خپل وزارت د پالیسي په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی د مغه پلان ټول اهداف موږ د کډل ورز کار هم کوو موږ اهداف په تعقیب کوو هغه په پام کې نیسو د وزارت له اساسي مخه څخه نتاسو به تر پیږي چې لنومنه معلوميږي د دې وزارت اساسي مخه او اهداف له هرته لمړی ملي اواله دی چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي اواله ټینګ شي دا زموږ د کارونو اساسي مخه ده په دویم قدم کې امدا اواله او د یوالي روحیه او د همکاري روحیه پیوړی کول د سرات د ډیورنډ د کرخه دواړو غړو قومونو ترمنځ د دغه یوالي او د همکاري فضا باید تقویه شي او پیوړی شي اې دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملی ډول سره دغه قوه یا نظامی قوت نه لرو چې د پواسته سرحدونو ته قوت سرحدونو خوندي کو او سرحدونو یا د پولو په وګړو کې موږ د ټولو هغه منفی اعمال او کړنو مخه ونیسو خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو د نیو علماء په مرسته موږ کولای شو چې په سرحدي ولسوالۍ کې چې څلور نوي ولسوالۍ د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي په دغه ولسوالۍ کې موږ څنګه کولای شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په وګړو کې د پولو دواړه غاړه حالات ښه کو او په زمن کې د ډیرو نامنیو یا د داسو کړو وړو چې زمو خلک لږ څه متضرر کیږي دغه مخه ونیسو اې دین علاوه موږ مسولیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ د لپاره هلي ځلې وکړو دا ټول هغه لوی مخې دي چې موږ لرو په دې سره ورځنی پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو د مثال په ډول د زونونو په سطح سفرونه ولرو هلته یو ور بیا هغه قومونه او قبایل چې په تیرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده بیرته د دوی اعتماد
بله دقیقا خیلی موضوع در حال جناب وزیر صاحب همدسی هم ویل کیږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکی او کوم ارتباطات چې دواړو خواوو د قومونو ترمنځ ول دا اغیزمن شوی دي فکر کوي کوم لاملونه د دې بایس ګرځیدلی ول چې دغه اړیکی اغیزمن شي او د خکیدل لپاره څه باید وشي
او د کې شک نشته چې په دینو سیمو کې په دینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حد پورې چې باید وی هغه اړیکې کمزوري شوی دي همدغه علت دی چې په سیمه کې امنیت زیاته شوې ده تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
یعنی لاملونه کې دي چې په کوم شي کم
لاملونه ډیر دي په ډیر لاملونه باندې خبرې کولای شو کله چې توجه کمیږي کله چې د هغه سیمه د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوري کیږي یا ورته کم پاملرنه کیږي یا د دوی په ډیرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کیږي یا برخه نه ورکول کیږي او یا د دوی د ژوند حالات ته په دوامدار توګه کاغه د تعلیم او تربیه برخه ده کاغه د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخه دي د ټولو برخه ته کا په وخت او زبان سره د خپل ولسمه توجه ونی شي هیڅ شک نشته چې باور کمیږي اعتماد کمیږي کله چې باور اعتماد کم شو همکاري کمیږي او د ادم همکاري په نتیجه کې سونه را پیدا کیږي او هغه سیمه چې په یو وخت کې د غوسی مو خلکو همکاري کوله تر ذات اندازې پورې هغه همکاري رچتيږي بل اخر نه امنه یو ته او نورو منفي شرایط ته زمينه برابرېږي نو زموږ لمړنۍ تلاش ده چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیوړی کو فرونه ولرو نام نو ولسوالۍ یو ته سرحدي ولسوالۍ یو ته ولایات یو ته او تر ذات اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د غډیر غوره دوت چې هغه د جرګو د مرکو او د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دوت بیا راځوندې کو یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په وګدو کې یا د پولي په وګدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوي یا به ډیر نوي او کوي به ډیر کمزوري حالت کې ډیر وړو جوستمونه یا قطعات به موجود وي یوازې وټړه به موجوده و خو دغه پولي او د خط اکثره د قومونو په واسطه د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده د سرات کوګدو کې او ډېرو کمو امتیازاتو سره په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره په هر صورت مونږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرات کوګدو کې ستونزې نه لرو د ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي مونږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه راپیاوړې کړو او دا عملا یوازې په شعار کې نه بلکې په عملي تاګ راتګ ناستو ولاړو جرګو مراکو سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چار وزارت لري چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې، اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړې چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق وایي، اوس د روابطو په اساس باندې من سره ځینې کسان ورځي او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم خوونیز روزنیز حالات هم د شاګردانو معیشتي حالت زیاته توجه باید وشي. د دې شک نشته چې د وخت په تیریدو سره پالیسي تغیر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ کارخانه د اغړه قومونو او د قبایلو اولادونو بدلته درس وي، په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د دین نورو سرحدي ولایتو خصوصا د ناامن ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دی غړه هم وو. د روسي وختونو کې د افغانستان د دین نورو سیمو شاګردان هم په دې خوندوي کې شامل شوي دي. د پالیسي لمخې مونږ باید د افغانستان له ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغو ناامن ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري هغوی باید په دې خوندوي کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا چې څوک دي افغانان دي په دې خوندوي کې، مهمه خبره دا ده چې مونږ د دوی درسي نظام ته د دې ژوند ته د دې د خون روزنې کیفیت ته باید ډېر زیات توجه وکړو. تیر ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپل مسؤلینو سره، کوم حالت چې هلته وو متاسفانه تر یو حده پورې خوشحالونکی وو. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري د دوی د عیاشې حالت اما غسې چې لازم
لیلی موضوع فکر کوم چې په یو تاخ کې مسلې
دا ټول مشکلات ما نن په سارانی جد مجلس کې خپل ټول همکارانو ته ډیر جدي او مشخص سپارښتنه ورکړې چې مونږ باید په تدریجي ډول سره دا حالت باید ښه کړو او د دې لپاره د ځینو کمیټو په غوړه کولو سره چې هغه په دوامدار توګه حتی کوی به هر ورځ به دوی دمدغه لیسو له حالاتونه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه پالنه به کوي او ترڅو مونږ وکولې شو د څومیاشتو هتا کوکول شو د یو کال په جریان کې مونږ د حالت بدل کو. اوسنۍ حالت د زغملو وړ نه دی. مونږ نه وایو چې د نورو لسو د هوا د نورو لسو په نسبت، مګر مونږ ترجیح دی ته ورکو چې په دې لسو باندې مصارف کیږي او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د نامنه ویلو وجه راغلي دي. مونږ د خونې روزن ترڅنګ دوی ته باید دغه سي یو روحیه او دغه یو مفکوره باندې دوی هم سمبال کو. کله چې بیرته خپل کلیوالو سیمو ته ځي، خپل لري پروتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تاګ الته په مغه محیط او په ماحول باندې په نور ځوانانو باندې باید مثبت اغیز ولري. نو بنان زما د ډیرو جدي لمړنیو حالو ځلو څخه د همدغه لیسو د رحمان بابا د خوشحال خان نمبر 1 نمبر 2 او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا دغه انسټیټیوټ د فعالولو سره د چین
څخه فعال دی. تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ، تاسو به یو پانتون جوړوي امغه د سرحدي سیمې د
زوړ یو بل هغه یو بل زموږ یو هدف دی. کچېر موږ وکولای شو چې پراتلونکي کې د دې ناامن سرحدي ولسوالیو د پاره یو ځنګړی پانتون ولرو چې د همدغه ناامن ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسو نه فارغیږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پر متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کو. بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیمه اړه لري، خو اداري مشکلات دي هغه به ان شاء الله حل کوو. خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوامو قبایلو وزارت د دې ترڅنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده، او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي، او پخوا مثلا که ژبنی موضوعات ول اوس په دې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي. د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایفو مسؤلیتونه دا دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینې باید برابرې کړو، او په دې برخه کې باید مونږ کار وکړو. په رښتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې توی د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان مونږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم، هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پر روحیې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر لپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم د وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروهې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مذبوحانه ترلسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي، نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قرباني ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نصیبوو.
آزادی رادیو لوونه تروو.